د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو په دې غړي کې هرکلی کوم. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبري سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه دروو. وابوري چې د عوامي نېشنل ګوند چې په خبر پښتونخوا کې حکمران ګوند هغه وایي چې د وزیرستان په شمول دی په ټولو غزمو کې پوځي عملیاتو شي چرته چې وسلوال خوندي ځایونه لري. د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم درته لرو. پاول درته مجید بابر خبرونه وایي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند د وزیرستان په شمول په ټولو هغو ځایونو کې د اپریشن غوښتنه کړې چې وسلوال پکې پټ دي. نن سهار د ورغو قبایلي سیمې په ډولي سیمه کې د سکرو د یو کان د راغورځېدو له امله 9 مزدوران وژل شوي دي. د افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت قوانین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر سیاستوال بشیر بلور د وجل کېدو وروسته ویلي چې پاکستانی پوځ باید د ترهګرو او ترهګرۍ د ختمولو لپاره د وزیرستان په شمول په ټولو هغو ځایونو کې اپریشن وکړي چې دوی پکې پټ دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال له سره خبرو کې وویل چې دوی غواړي په هر هغه ځای کې پوځي اپریشن وشي چې وسلوال پکې مرکزونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخه د پاکستان پوځ پخوا ویلي وو چې دوی په ډېرو ځایونو کې په عملیاتو بوخت دي، نو ځکه خو شمالي وزیرستان کې له عملیات نشي کولی. نن سهار د ورغزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو د یو کان د راغورځېدو له امله 9 مزدوران وژل شوي دي. د ورغزو قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر یو چارواکي قسمت علي د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا پرون شپې 12 بجې د ډول یو طبي غټې الحسین مل ټول کمپنی یو مین دی که نه کویلی مین غورځېدلی دی که نه غکې د 9 کسان مړی شوي. دا به اوس ملا دا دی چې بس بور کپان حساب کتاب ورته برابر کړي دي، اوس بې خپل وطن ته وړیکه خیر.
د دینه مخکې هم په بلوچستان او قبایلي سیمو کې په قانونو کې د ګیس جمع کېدو ناکافي حفاظتي اقداماتو له امله یو شمېر مرګونی پیښې رامنځته شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامي او پرمختیایي کارونو ذمهواري ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوي څه د پاسه 500 سکولونو کې تر دا مهال 100 سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ښاغلي فضلالله زیاته کړه
تقریبا داسې 515 سکولونه تقریبا تباه شوي وو که نه. مختلف واقعاتو کې، مختلف حادثاتو کې، مختلف چې کوم شدت رسند دي هغې د طرفه نه، نو په هغې کې په مختلف سیمو کې او په مختلف قبایلي علاقو کې نو تقریبا د جوړو جوړېږي تقریبا داسې 100 سکولونه هغه بحال شوي دي او د نور بحالۍ دپاره هغه په ADP کې چې کوم زموږ سالانه ترقیاتي پروګرام دی په هغې کې هغې دپاره پیسې مختص شوي دي.
بلخوانن د هنګو په سروخیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پرایمري سکول په بمونو سره الوزولی دی. پولیس وایي چې په دې پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت اوایین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسادی پرون کابل کې خبریالانو ته پیرس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون غونډه کې د افغان حکومت مخالفینو حزب اسلامي او طالبانو لخوا یاد دریس پاړه وویل چې په اوسني آیین کې د هر چا حقونه خوندي او د عبوري حکومت رامنځته کولو نه خو ضرورت شته او نه هم امکان لري. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا هم تېره اونۍ شوې د پیرس غونډه کې د طالبانو د ګډون او دریس بیانولو پاړه ویلي چې په کار ده چې داسې غونډې افغانستان کې دننه وشي او په دې ناسته کې باید د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې شوی وای. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبر او باوري اسنادو معرفي شي. په دې اړه د ولسمشر کردي ویاند ایمل فیضي د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل
دی ورسته یو ترخو ته بوت په کتو سره چې طالب په نام راځني سولې سلام راوړي چې کسان انتحاریان وو او انتحاری عملی کړ سره کړی چې په دې کې د سولې علي شورا باندې رئیس پروفیسور رامي زباني په شهادت سره چې د ورسته د نیم دوی رئیس اسد رحمان خالد هم په داس یو ترسي بریس کې کافي سو چې هغه څوک چې طالبانو ته نمائندګي راځي د سبا په واقعي توګه د طالبانو د رهبرۍ د خاصه خپل د هویت په اړه معتبر او باوري اسناد ولري.
ایمل فیضی زیاته کړه د ولسمشر کردی په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د ایجنډې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه مذاکره وشي ځای کړی شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هند ته ورسید. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي. ولادیمیر پوتین به د هندوستان له وزیر اعظم منموهن سنګ او نورو هندي چارواکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د توانایي، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړي. د هند او روس ترمنځ جو لوی دفاعي تړون چې په دې سفر کې پرې غور کېږي د څلوېښتو سوخوي جنګي جټ الوتکو او پنځوسو جنګي هلیکاپټرو په اړه دی. ماسکو او ډیلي له سړې جګړې راهیسې په خپلو کې اتحادیان دي. دا مهال د هند او روس ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په کال کې لس اربو ډالرو ته رسیږي. د ساري وډله وایي چې پرون د شام په مرکزي ولایت حما کې پر یوې بکرۍ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سر ډله وایي د حلفایا په خارګوټي کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده تر 500 زیات کسان د شام د رژیم په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې د دغې بکرۍ مخې ته د ډوډۍ د اخیستلو لپاره کتار شوي وو. په هغو ژیوي تصویرونو کې چې دې ډلې په انټرنیټ کې خپاره کړي په لسګونو مړي د پیښې په ځای کې لیدل کېږي. ویل کېږي چې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د بحثونو پیل هیڅ په تیرو یو ویشت میاشتو کې سلور سلویخ زره کسان وجل شوی دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر ویل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ به دا ریپورتونه واره. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند او امین نېشنل پارټي د دوی د مشر سیاستوال بشیر بلوړ د وژل کېدو وروسته ویلي دي چې په وزیرستان په شمول د ټولو غزاینو کې عملیات وشي چرته چې وسلوال پټنځوی نه لري. اورګزو ایجنسی کې د کویلې یو کان پریوتو له وجې و کسان وژل شول.
دا به اوس ملا دارې ته بس ګور کپان حساب کتاب ورته برابر کړي اوس به خپل وطن ته ورسه خیر.
افغان حکومت وای قطر کې د طالبانو سره د دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې کوي.
دوی وروستیو تر خو ته مت په کتو سره هغه څه چې طالبانو ته نمائندګي راځي چې سبا په واقعي توګه د طالبانو د رهبری له خوا خپل د هویت په اړه معتبر او باوري اسناد ولري.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. لومبی رپورت ته ورزو اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکمران ګوند او امین نېشنل پارټي وایي چې د شمالي وزیرستان په شمول دی په ټولو هغه سیمو کې پوځي عملیات وشي چرته چې وسلوال پټنځی نه لري. دوی دا خبره لاغه وروسته کوي چې دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر بلوړ د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې اړه ما بشیر ګوښته ست دا رپورت جوړ کړ. د خیبر پختونخوا مشر صوبایي وزیر بشیر بلوړ د وژل کېدو وروسته د دې صوبې حکمران ګوند او امین نېشنل پارټي وایي چې باید د شمالي وزیرستان په ګډون نورو ټولو هغه ځایونو کې چې وسلوال پکې محفوظ ځایونه لري منظم پوځي عملیات وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې سبا د نهې په ورځ به د عوامي نېشنل پارټۍ یوه مهمه غونډه کېږي چې پکې به د راتلونکي لپاره پر یو لایحه عمل خبره کېږي. هغه زیاته کړه چې ترهګر باید په هر ځای کې ختم کړل شي.
خپل ځاني وزیرستان سره سره چې چرپن د شګرد ځای خلاف کاروي په کار لکه دا وزیر دا د یو ځای نوم اخیستل د شګرد له پناه ورکول دي. دوی کله چې یو ځای نوم وایي نو بلخوا لاړ شي چې بل نوم وایي بلخوا لاړ شي شفت کېږي را شفت کېږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ وایو چې د شګرد خلاف منظمه کاروي په کار.
می افتخار حسین دا هم تایید کړه چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې دا غو ژوند ته خطر دی او باید چې خپل تګ را تګ محدود وساتي.
د واکې نه مخکې یو څلور ورځې مخکې دی چې کوم دی په اف ام ریډیو باندې رسوات هغوی اعلان کړی و چې میاسې خو فوري انجام ته رسول. دوی چې کله دا سورس خبره کوله نو دوی چې دغې خلک بشدګردو سره رابطې شو نو ویي چې نه زموږ ټارګټ خو میاسې وو. دا زموږ بل ګروپ کړی دی دوی کې مختلف ګروپونه وي. نو هغه ګروپ چې کوم دی نو بیا د بشیر خان هغه شهادت هغه ومنلو چې دا موږ کړی دی او هغه نور ورته چې نه موږ
که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارې دا تورونه ردی، خو ځینې څېړونکي وایي چې امنیتي ادارې شمالي وزیرستان کې میشته وسلوالې ډلې افغانستان کې د خپلو هدفونو لپاره کاروي او ځینو ته یې د ښو طالبانو نوم ورکړی. خو د پاکستان په پارلیمنت کې د عوامي نېشنل پارټۍ و مشر غړي بشرا گوهر وایي طالبان د هیچا لپاره ښه نه دي او په کار دي چې ټول سیاسي ډلې په یوه خوله د دوی خلاف د کار خبره وکړي.
بشیر پلوشه دا شهادت چې کوم دی نو دا په کار دي چې د ټولو سترګې کلاو کړي او هغه واضح کړل چې د ای خلکو هدف څه دی. د طالبان او د طالبانایزیشن چې کوم هغه ښه بوټی دلته کې کرل شوی و د ضیاالحق د وخت نه شروع شو، دا یې هدف خو پاکستان ډیسټیبلایز کول دي. اوس هغه زمونږ بچي مجهد کوي، اوس وخت راغی چې دا څخه بوټی به مونږ راوباسو او ټول به یو ځای کېږي دې دپاره. دې وخت کې اوس کنفیوژن نه شي چلېدلی چې دا ښه طالبان دي او دا خراب طالبان دي او دا جهاد کوي او دا فلانې کوي او دا ډنګلې کوي.
د امنیتي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم وایي تر څو چې وسلوال خوندي ځایونه لري تر هغې پورې پاکستان کې امن نشي راتللی.
دا چې تر څو پورې دوی سره ځایونه دي که نه، نارت دوی سره دی، خیبر دوی سره دی، یو علاقه د ماموزی دوی سره ده، دوی به دغه شانتې حملې کوي. تاسو که سیکیورټي ولګوئ، که پولیس ولګوئ، ناکې ولګوئ، هر څوک نه شي ادرې، یو به ادرې، لس به ادرې، خو دوی بې حسابه خلک دي، دوی نه علاقې والے. او چې کوم خلک یې چې دا د امریکي ایجنډا د نارت وزیرستان اغېستن، هغه زیامه چې هغوی مکل دے سر خالی دے دماغونا عملیات نه بغیر راکیږي نه.
د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوځ په خاویل او چې دوی په ډیرو ځینو کې په عملیاتو بوخت دي، نو ځکه خو شمالي وزیرستان کې لا عملیات نشي کولای. خو دوه ورځې وړاندې د طالبانو په یو ځانمرګ برید کې د مشر سیاستوال بشیر بلور د وژل کېدو وروسته یو ځل بیا دغلته د پوځي عملیاتو په کولو ټینګار زیات شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمې جنسی په ډولی سیمه کې بخر غړم د رغزو جنسی په ډولی سیمه کې د سکرو یا کویلې په کان د رغورځېدو له وجې اووه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د دې خلکو تعلق د سوات سیمې سره دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
پقابلی سیمه او رگجو ایجنسی کې د کویلی کان رانړېدو له کبله و کسان مړ شوي دي. پولیټیکل انتظامې تر مخه چې دغه پیښه دوشنبه په شپه هغه وخت وشوله کله چې په کان کې مزدورانو کار کولو. انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر قسمت علي وای چې په پیښه کې مړ شو مزدورانو تعلق د سوات سیمې سره دی.
دا به اوس ملا داری تو بس گور کپان حساب کتاب ور پا برابر کردیم
واضح دی چې بندوبستی سیمه کوهاټ پولیس سره په لګي دوه ډولي سیمه د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي. دغه سیمه کې یو شمېر د کویلې درندونه دي. په سیمه کې د دینه وړاندې هم د کویلې کان رانړېدو او په کان کې د چودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. زمونږ د الته په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زمونږ بیلابیل خبرونه شتون لري. په هغه کې تاسو کلتوري خبرونه هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو ټول هغه خبرونه چې دا اوس تاسو نشر کیږي دا په ژوندۍ بڼه هم اوري. په هنګو کې یو سکول په بمونو الوزول شوی دی او په دې پیښه کې که څه هم چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو چارواکي وایي چې سکول خراب کړل شوی دی. د دې پیښې په تړاو باندې د سکول چوکیدار هم چارواکو پولیسو نیولی دی. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبې په ضلع هنګو کې نامعلوم وسله والو یو بل سکول په چاودېدونکو توکیو والوزولو. پولیسو تر مخه چې دغه پیښه تېره شپه په سرخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. د دوابې تاڼې مشه چارواکی ایس ایچ او محمد رحیم خان وایي چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی، خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسولی دی.
تقریباً
هر باوجود نصیحتونو رسرانو چکنگوزینا
مخکې تعلیم د ریکارد تر مخه په ضلع هنګو کې قریبا 1400 سرکاري سکولونو کې 111 د پرایمري سکولونه دي. د ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 کې له اول جماعت څخه تر پنځم جماعت پورې یو شمېر زده کوونکو سبق ویلو. د تعلیم محکمې مشر چارواکی حسن بادشاه وایي چې په دې پیښه سره د ماشومانو تعلیم نور هم زیانمن شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې کم چوکیداران په سکولونو کې ډیپټي نه کوي، نو د هغې خلاف به کاروایی کولی شي. واضح دی چې تیر یو میاش کې 1400 سکولونه په جزبی او یا په مکمله توګه تباه کړل شوي دي. په تازه پیښو کې نښه شوي درې سکولونه د زنانو دي. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړای وسلوال طالبانو پر غاړه اخستې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردوونکو، پاکستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي او د سیاسي ګوندونو جلسې شروع شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې لیبرل ګوندونه وایي دوی له امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عوامي نېشنل ګوند ځینې غړي وایي چې دوی د خیلاسو ګوندونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي او هغوی غواړي چې دوی له میدانه وباسي، خو خیلاسي ګوندونه دا خبره ردی. زموږ همکار اسرار عالم مومن په رپورټ لري.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره تیارینې روانې دي او سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه شروع کړي دي، خو په دغه هیواد کې کلنړخي ګوندونه وایي د دوی پر وړاندې امنیتي ستونزې دي. وړمه ورځ د پېښور په قصه خوانۍ کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند جلسه وه چې پکې یو ځنمرګي برید کوونکي د دغه ګوند یو مشر بشیر احمد بلور ووژلو. له مشال لور سره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند یوې غړي بشرا ګوهر وویل چې دوی ته ګڼې امنیتي ستونزې دي او خلاصي ګوندونه غواړي دوی له میدانه وباسي.
کوشش خو کوي چې موږ له زور راکي او چې ان پی د میدان نه لاړ شي. دا چې کوم هغه د رایټ وینګ خلکو چې کوم د دې مرسته کوي، نو زه دا تم چې دوی کوشش پوره دی چې په موږ باندې زور واچي، خو زمونږ چې څومره دوی موږ باندې زور اچي دومره زمونږ حوصلې بلند کیږي. نو که موږ دوی د دې میدان نه داسې وباسي نو د دوی دا غلط خیالي ده. موږ به دې میدان کې یو، خو اے این پی او د بادشاہ خان پیروکار انګریزانو سره جنګېدلې دي، دا څه دي؟ دا خو یو سوس قابوتي دي، دا خو به موږ راوباسو.
خو په پاکستان کې د خلاصي مذهبي ګوند جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم دغه تورونه رد کړل او ویل چې په دوی هم دا قسم بریدونه شوي دي.
دې سره زما تایید نشته، لکه زمونږ باندې هم دا دغه شوي دي، ګزارونه شوي دي، خو دا تاثیر چې په ده باندې کېږي او ده باندې نه کېږي دا زما په خیال درست نه دی او دا دشمن ته ده فایده راکوي. یعنی زه خو په سیاسي میدان کې موجود یم، ما خو په خپله دغه شوي دي، بریدونه شوي دي، نو په ما باندې ولې تور لګي چې زه فایده ومه؟ زه وایم چې غلطه پالیسي و، دا غلطه پالیسي زه غندنه کوم او دا اخی په دې د ډاکټر کومه باندې نه لګي چې زه اخی ته راوم. زه دا اخی ته نه کوم، افتا د ریډیو په واسطه دې کومه د پاکستان د ټي وي چینلونو په واسطه دې دا اخی غندنه کړی دا.
په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خدیم حسین په روانو انتخاباتي هلو ځلو کې د کینړخو او خلاصو ګوندونو په اړه وایي.
د آزاد خاله جمهوریت ګوندونو، د مترقی ګوندونو څنګه چې ما مخکې ارزو کو، دا د سماج د ټولنې د پرمختګ یا د مخکې تلو یو تاریخي مرحله ده او د تاریخي مرحله کې د ټول ټاکنې خو یو وړه خبره ده، د هغې لپاره مهم چلولو خو یو وړه خبره ده. ما تخکاری چې د پوره مستقبل خبره په سر ولاړه ده، تر څو پورې چې تاسو دغه خبره کوي دی دینه ډیر واضح دا پته لګي چې دی خلکو ته دا ویلی شي چې د دې مزمت وکړي، نو دی وی چې دا د امریکایي دی او دا خبره د امریکایي په سازش ده. او چې کله بیا وایي چې د خپل وطن بچکولو لپاره د دغه خلکو د مفکورې او د دغه خلکو د عملیاتو په ضد راتلل پکار دي کني دي راتلل، نو بیا دی خاموشي اختیار کړي. دا به تاسو کتلی بیګارا سي تر اوسه پوری چې څومره هم بیانونه راغلي، په کې چې کوم د خلاص د ګوندونو بیانونه دي، د جماعت اسلامي، د جمعیت علماء اسلام یا د نور خلکو چې کوم په دې سره تړلي خلک دي، چې کوم داغي بیانونه دي، تاسو واضح اندازه لګولی شئ چې نه صرف دا چې دی واقعي مزمت نه کوي، چې کوم خلکو دې ځمداري اغستې د اغې په حواله د اغې نوم اغشتو ته اوم تیار نه دی، د اغې نوم اغشتو همت پکې هم نشته.
په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي د دوی انتخاباتي کمپاین به روان وي او هیڅ کله به پشان نشي او د ترګری ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
ځکه چې زما په خیال اوس دهشتګردي انتها پسندي او دا طالبنایزیشن دا چې کوم پروسس شروع شوی چې موږ تبا کولو لپاره او زیات تر زور پښتنو ته ورکولو لپاره نو دا به اوس نه چلیږي. دې لپاره به موږ اوس چې میدان ته راځو نور بس بلند زمونږ دغه حوصلې دي زمونږ ماشوم ماشوم دې ته تیار دی تاسو ملاله او د ملاله مرګري وکتلل نو زمونږ حوصلې بلند دي او دا خلک مونږه د میدان نلی شو باسل. بالکل ګورئ چې بچا خان د قافلې یوم کسي نه هغه به امن د پاره خپل سر هم ورکولو ته تیاری او چې سوم په خپل خاورې امن نه راوسي نو مونږ شاته کیږو نه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په کیڼاړه خو ګوندونو بریدونه زیات شوي دي، کارپو خادم حسین وای وس وخت را رسېدلی چې د پاکستان ټول اولس پر روان انتخاباتو کې د هغه خلکو ملاتړ وکړي څوک چې د تهذیب، بشر دوستۍ، روخان فکری او جمهوریت د ودی او د سغدریزی پر ضد هلې ځلې کوي.
د اسرار العالم مومند رپورت مورید اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکلی چې پاکستان باید د پاکستان امنیتی ځواکونه باید د وسلوالو محفوظ ځایونه ختم کړي او د خپل ولس او د دوی د منتخبو غړو حفاظت وکړي. دوی د لیکنه لغروسه کړي چې د خبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور دوه ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووجل شو. دا مقاله غټ کې درته فرخند وزیر وای.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي مون خپل یو بل بهادر سیاستوال د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ کې و بیلو. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور د تیر خالی پورس په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې سره د خپل سیکرټري او نورو کسانو ووژل شو چې دا د عوامي نیشنل ګوند لپاره یو لوی نقصان دی. بشیر احمد بلور او د هغه د کار نورو ملګرو ته دا معلومه وه چې د دوی کار ډیر سخت دی خو بیا یې هم د خلکو د خدمت او مسلو ناسترګې نه وې پټې کړې. اداریه لیکي د هغه کس وو چې په ډاګي وسوالو طالبانو ته ځواب ورکوه او دا چې دوی به کله هم خپل کار پرې نګدي. او په دغه هڅه کې بشیر بلور خپل ژوند وبیلو چې تل به د یو هیرو په توګه یادېږي. د ترهګرۍ ضد روانه مبارزه کې عوامي نیشنل ګوند د ټولو زیاته قرباني ورکړې او د خپل ګوند ډېر تکړه مشران او کارکنان یې وبیلل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین چې سو وارې د ترهګرو خوکار شبه پل زوی هم للا سور کرده. ایکسپریس ٹریبیون لکی سلمان تاثیر او شهباز بٹی هم دغه تندرا و فکر لرون کو وجلی. بی نظیر بٹو هم خپل جون تا درا پی خو خطرو هیس خیال ونک او پی یوات راگر پی خکی وجل شوا. دا سیاسی مشرانو نا علاوه پا زرگون خلکو دا پاکستان پا یوش پین برخو او خاص کر خیبر پختنخوا کی پا بمی حملو کی خپل جون و بیلو چه دا دغه هیواد لپاره یوا لویا علمیه دا. اداریه لکی دا پاکستان پا هغه بهادرو سیاستوالو قاتلان له منځه وړلی شي خو دوی یې خپله ستراتیژیکي اساسه ګڼي چې په افغانستان او پاکستان کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د ګټو لپاره استعمالوي او باید د پاکستان پوځ اول خپلې داخلي مسلې هوارې کړي چې مطلب یې دا دی باید دوی د وسوالو طالبانو په شمالي وزیرستان او نورو ځایونو کې محفوظ ټکانې ختم کړي او د خپلو منتخبو غړو حفاظت وکړي. نو یوازې الابا د بشیر بلور قربانی بے ضایع نزی
د مشال تر سنگ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
روزن کو مشال ریډیو ته سه هر ورځ نه غنټه اوریدل شي. افغان حکومت وای طالبان سره په قطر کې د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حمید کرزی وای قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستلو باندې کوم اعتراض نه لري خو باید چې د دې دفتر غړي د طالبانو د مشر لخوا په سم او رسمي توګه ورو پیژندل شي. اجملان پی رپورټ لري.
افغان حکومت وایي نږدې راتلونکي کې د قطر له حکومت سره دغلته د طالبانو د دفتر د پرانستو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ولسمشر کرزی ویان د مل فیضی وویل د قطر له حکومت سره به دا خبرې د طالبانو د دفتر د کاري لایحې، دندو، صلاحیتونو او ځینو نورو مسلو په اړه وي. د ښاغلي فیضی په وینا د افغان حکومت یو شرط دا دی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي.
شہادت خالد ہم طالبان نمائندگی طالبان د طالبانو د رهبری له خوا څخه د طالبانو د تاریخ د رهبری له خوا څخه خپل د هویت لپاره معتبر او باوري اسناد ولري.
د نوموړي په وینا دا کار به دا ډاډ هم رامنځته کړي چې له کومو کسانو سره چې خبرې اترې کیږي رښتیا هم د طالبانو استازي دي. ایمل فیضی وویل د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د لایحې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه خبرې اترې وشي ځای کړی شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د سولې په اهمیت ټینګار وشو او څرګنده شوه چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره باید ټول اقدامات وشي او په ټولو اړخونو کې د لازم احتیاط څخه کار واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په وینا د دوی تماسونه دا ښیي چې د حکومت د مخالف وسلوالو یو شمېر مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم زیات شوی دی.
اوریدونکو تاسو د اجمل لاند رپورټ اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پیرس کې د طالبان سره د خبرو په شان د غونډې باید د افغانستان کې دننه جوړ شي او په دې غونډه کې یوازې د ټولو خواوو د دریځونو د بیانولو پر ځای د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې وشي دا به ډېر ښه وي. زموږ همکار اجمل لاند یو ځل بیا اورو.
د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د پاریس غونډه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو خواوو لپاره له دې پلوه چې د یو بل له دریځونو خبر شول یو ښه فرصت و، خو دوی پر دې غونډه د افغانستان د راتلونکي سولې په برخه کې ډېر حساب نه کوي. د نوموړي په وینا د پاریس په کانفرانس کې ځینې داسې مسلې وڅېړل شوې چې په اړه یې پرېکړه د افغانانو کار دی. ښاغلی قاسم یار وایي که چیرې دا غونډه یوازې په دې مقصد جوړه شوې وای چې هدف یې د حکومت د مخالفو وسلوالو د مشرانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو اسانتیا برابرول و، نو موږ به یې ډېر هرکلی کړی وای. خو دا ښایي د دې غونډې د اجنډا یو جز و چې خبرې پرې وشوې، خو په اجنډا کې ځینې داسې شیان چې په نظام پورې مربوطې مسلې وي او نورې داسې مسلې چې په اړه یې پرېکړه یوازې زموږ په خلکو پورې اړه لري هم شامل وي او هلته پرې بحث شوی. نو په همدې خاطر موږ د دې غونډې د دې برخې هرکلی نه کوو او وختنه مودا ده چې پر دا ډول مسلو د نننه په هیواد کې باید خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د طالبانو اسلامي حزب او د حکومت د سیاسي اپوزیسون یو شمېر استازو د پنځ شنبې او جمعې په ورځو په پاریس کې په یو غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریځونه بیان کړل. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د مسول ښاغلي قاسم یار په وینا قاضي حبیب الله فوزي، عبدالحکیم مجاهد، معصوم ستانکزی او وجدین محمد د سولې د شورا په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لرله. راپورونه وایي چې د پاریس په غونډه کې د طالبانو او اسلامي حزب استازو په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده. خو د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی دا مسله په کلکه رد کړه.
موضوع ایجاد د یو نوي او موقت حکومت رامنځته کول موضوع یو خوب او خیال دی چې هیڅکله به رښتیا نه سي. دا امکان هم نه لري او د افغانانو په خیر هم نه دی. کوم قانوني چوکاټ چې په دې هیواد کې جوړ شوی د ټولو سیاسي ډلو او ټولو خلکو لپاره دی. که چیرې هر څوک واک او سیاست ته د رسېدو هیله لري او غواړي چې د هیواد په فرهنګي، اقتصادي او امنیتي فضا کې ژوند وکړي په دې قانون کې ورته ځای ورکړل شوی.
په دې کانفرنس کې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی وو او غیرت بهیر د اسلامي حزب نمائندګي کوله.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستون زلري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د زما کور زما کلی ترڅنګ له مشال ریډیو نور 19 پروګرامونه هم اوریدل شي او لکه څنګه چې موږ تاسو بیا بیا وایو تاسو کولی شئ په دې 19 پروګرامونو همدارس د نور خبرونه پړه کچیر ته کوم نظر لري نو د مشال ریډیو همکارانو سره خامخا شریک کی. اوس 12:30 بجې دی. راځي د خبرونو سرټی کې له مجید بابر څخه وره.
عوامي نیشنل ګوند د بشیر بلور د وژنې وروستو د وزیرستان په شمول د ترهګرو د پرځایونو پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده. نن سهار د ورغدو قبایلي سیمې په ډولي سیمه کې د سکرو د یو کان د راغورځېدو له امله اووه مزدوران وژل شوي دي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوي څه د پاسه 250 سکولونو کې سل سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. خیبر پختون بخنه غواړم افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت او آئین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. یو سار یو ډله وایي چې پرون د شام په مرکزي ولایت حما کې پر یوې بکرۍ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هند ته ورسېدو. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي.
د خبرونو سرټکی مول مجید بابر څخه واردل. اوریدونکو سریاز موساخیل ته غوږ دو چې له اسلام آباد څخه د پاکستان د نن ورځې زینو رسپانو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپلې اداري د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په مړینه لیکلی دی. دې کې آج رسپانه د نوموړي په ذاتي او سیاسي ژوند لیک کوي او وایي چې د نوموړي په وجنه ملکی سیاسي مشروالې او غیر ملکی مشرانو د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. د غرنګ جنگ رسپانه وایي چې د بشیر بلور وجنه او د هغې نه وړاندې د پېښور په هوایي ډګر شوې حمله سره دا خبره ثبوت ته رسېدلې ده چې دغه حمله کې بهر ملکی قوتونه لاس لري او باید چې تر اوسه څومره هم د ترهګرۍ پېښې شوې دي هغې ټولو پلټنه دې په یو نوي انداز وکړي شي. اداري زیاتوي چې ملک یو طرف ته نامني ده. د خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ صورتحال هر ورځ خرابې اړخته روان دي. نو بل طرف ته عام ټولټاکنو ته هم ډېره لږه موده پاتې ده او داسې کې به ډېره ګرانه وي چې عام ټولټاکنې وشي او کوي هم نو هغې کې بعد د ولس نمایندګي ډېره کمه وي. اداري زیاتوي چې د جمهوریت تسلسل لپاره ضروري ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیاسي مذهبي او فوجي مشروالي په شریکه ګامونه پورته کړي او دغه لړکې د یو غونډه هم راوبللی شي پکې د پورم نه ټاکنو لارې چارې الټول شي او دغه لړکی میډیا له هم خپل ګټور کردار ترسره کول پکار دي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه ایکسپرس خپل اداري کې لیکي چې افغانستان کې د خوارې مزدورې رستو راستنیدونکو یو کم دیرش پاکستانیانو باندې د افغان سکیورټي فورسز لخوا تشدد او د دوی د پاسپورټونو شلولو پیښه ډېره د افسوس خبره ده. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي او د پیړو پیړو راسي تعلقات را روان دي. د اداري په وینا پاکستان په دغه پیښه افغان حکومت ته احتجاج او دا غوښتنه یې کړې ده چې د دې پیښې پلټنې دې وکړي او دې کې ککړو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي چې راتلونکي کې داسې پیښې مخې ته رانه شي. ځکه چې که دا سلسله روانه وه نو داسې به د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي کوم چې د منطقې لپاره ښه نه دي. نو باید چې دې اړخته افغانستان پام راوګرځوي.
د سیمې پر حالاتو د نړۍ مطبوعاتو برخه کې دوه مقالې درورو. رایټرز خبري ایجنسی لیکلي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو سره روغه جوړه د خپلو هڅو په لومړیتوب کې راوسېده. بلخوا ډان ورځپاڼې لیکلي پاکستان کې سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده او ټولنه منفي خواته روانه ده. د دوړو مقالو غټ ټکي له انیسا اجمل څخه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان پوسټ ځینو افسرانو په حواله لیکي د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی افغان طالبانو سره د خبرو د بهیر ملاتړ کوي ځکه چې هغه یاره لري چې په افغانستان کې د 2014 کال پورې د جنگي مشن ختمې دروستو به اورپکې لا پیاوړی شي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني اپوزي چارواکي ویلي چې یو وخت یې فکر کاوه چې افغانستان باید تر خپلې ولکې لاندې راولي خو اوس غواړي چې افغانان پر خپل هیواد واکمن وي. افغان چارواکو په تیر وختونو کې د پاکستان پر نیت شک څرګند کړي چې پاکستان طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي. خو پښتنه دارا پورته کیږي چې آیا کیانی به پر اختیا د دغه مذاکراتو ملاتړ وکړي او که یوازې غواړي چې د غربي هیوادونو د نیوکو مقابل کې افغانستان کې د پاکستان ریکارډ ښه کولو کوشش کوي. رویټرز لیکي د 1990 لسیزې په مینځ کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک رامخته کولو تر شا پاکستان وو او اوس په 2001 کال کې پاکستان تر ورغلو طالبانو باندې د خبرو لپاره زور راوړلو کې کردار لوبولی شي. رویټرز لیکي د پاکستان تر واضح حمله تر وروسته هم ډیپلوماټان د خبرداري ورکوي چې د امن د پروسې په لړ کې طالبانو د یو ځای کولو په حق لا هم لا ځواب پښتنې شته. کابل کې افغان چارواکي لا هم شک لري چې کېدای شي پاکستان دوه مخیتوب کوي. ځکه چې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا غنی برادر لا هم نه دی خوشی کړی. بلخوا ډان رسپانه په خپل اداریه کې پوښتنه کوي چې د پاکستان ټولنه په کوم اړخ روانه ده. د تیرې جمعې پر ورځ دوه دردونکې پیښې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ټولنه په لیونتوب کې څومره خخه شوې ده. رسپانه لیکي چې لومړۍ پیښه د سیند صوبې په دادو ضلع کې رامنځته شوه، چېرته چې یو هجوم د قرآن پاک د سپکاوي په تور یو کس اول ووهلو او بیا یې وسوځولو. دغه راپارېدلی هجوم هغه کس د تاڼې حوالاتو نه راویست او په خپله د انصاف ورکولو فیصله کړې. ډان ورځپاڼې د دویمې پیښې په اړه په ادارې کې لیکلي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ډزو وویشتل شو او د وژل شوي مشر ملګرو د جنا پوسټ ګریجویټ روغتون کې هوایي ډزې وکړې. او بیا کله چې ورته دا معلومه شوه چې په دغه روغتون کې د دوی په مشر د ډزو یو مشکوک بریدګر موجود دی او په کیجولټي وارډ کې پروت دی، نو هغه یې په ډزو ووژلو. ادارې زیاتوي چې داسې قسمه پیښې سره تاسو په خپله فکر وکړئ چې په روغتون کې په ناروغانو، ډاکټرانو او په نورو خلکو به څومره وحشت تیر شوي وي. په اسپتال کې هسیم ډاکټران د خلکو لخوا زورل کیږي. په کراچۍ کې دا یو معمول جوړ شوی چې کله هم د یو سیاسي ګوند کس اسپتال ته رارسول شي، نو دغه ملګري په روغتون کې ډزې کوي. دغه یاد اسپتال کې 2010 کال کې بمی چاودنه هم شوې وه. خو د رسپانې د ادارې تر مخه دا یو نوی پرمختګ دی چې یو جوبل شوی کس په کیجولټي وارډ کې وژل کیږي. ادارې کې راغلي چې تر اوسه پورې د ډاکټرانو او د ناروغانو د تحفظ په اړه د اطمینان وړ ګامونه نه دي پورته شوي. ډان رسپانې لیکي چې مخکې هم د سیند صوبې د دادو ضلع په شان پیښې رامنځته شوي دي او دا دواړه پیښې په پاکستان کې د لیونتوب نښې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 1 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسې دغه خبرونه هم د نن له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد د څاڅکي ورکوونکو ډلو باندې برودونو وروسته د صحت کارکوونکي د ویرې سره مخ دي. په دې کې زیاترو دا کار پرېښودی دی او ځینې نورو وعده کړی چې د ماشومانو د مستقبل بچ کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه یوه مقاله لیکلې چې ګلایز درته غټ کې وایي.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو روستي بریدونو په اړه د لیکوالي مهرین زهرا ملک مقاله خبره کړې. خبری ایجنس لیکي د صحت 15 کلن خزینه کارکونکو بشرا بیبي له اتو کال راهیسي په لری پرتی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړ د ناروغۍ څاڅکي ورکوي چې دوی له مازوري څخه وژغوروي. خو د خبری ایجنس په خبره بشرا بیبي د خپل یوې ملګري چې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی وروسته د ویرې ترهې ښکار ده. رویټرز د بشرا بیبي د خلیفه مقاله کې لیکي هغوی د هغو میندو په سترګو کې سخت درد لیدلی چې کوم ماشومان د دې ناروغۍ له کبله اغیزمن شوي. هغوی دا کار یوه دنده نه بلکې یو جذبه ګڼي. رویټرز خبری ایجنس لیکي ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیو ضد کارکونکو وژنو وروسته دغه کمپاین درولې دی. په دغه هیواد کې د حکومت لخوا د څاڅکو ورکولو کار روان و، خو د تشدد پیښو د دې استحکام تر پوښتنو لاندې کړی. رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی طالبان د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم خلاف دي او وای چې دا د لویدیز لخوا د مسلمانانو خلاف سازش دی. طالبانو په بیا بیا د پولیو ضد څاڅکو ورکونکو ته ګواښونه ورکړي. په مقاله کې راغلي د ورپکو ډلو خپل دریز له هغې وروستو نور هم سخت کړي چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د یو پاکستانی ډاکټر په مرسته د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په لټه کې بریالي شو او تیر کال په ځانګړي عملیاتو کې وژو. رویټرز خبری ایجنس د تنقید کوونکو په حواله لیکي چې د امریکا لخوا د اربو ډالرو مرستو باوجود د صحت په کارکونکو بریدونه په ښکاره د حکومت ناکامي ښایي چې په دغه هیواد کې د ورپکو مخه ونیسي. خبری ایجنس لیکي که یو خوا د صحت کارکونکي ورپکو له ګواښونو سره مخ دي، نو بلخوا په ټولنه کې هم ورته په سپک نظر کتل کیږي. د پېښور ښار یو خزینه کارکونکي فاطمه وای د CIA په مرسته پولیو کمپاین خبری د دوی پر کار ډیر زیات اغیز کړی او زیاتره ملګرو دا کار پریښی دی. خبری ایجنس د یو بل کارکونکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وای چې د خلکو رویه کې هم بدلون راغلی. تاسې به باور نه کوئ چې تعلیم یافته کسان هم دوی د CIA جاسوسان ګڼي او دا یو غیر اسلامي کار بولي. دغه کارکونکو وای چې ماشومان دوی ته په بد نمونو اوازونه ورکوي. خبري جس د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي د خلیلی کی چې علما خپل کار کړي او فتوی جاری کړي دي، اوس د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د صحت کارکونکو تحفظ یقیني کړي. خبري جس د صحت نړیوال ادارې ویان اولیور روز بایور په حواله وای چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو او په لومړي ځلیې پر پولیو ناروغي قابو موندلو کې کامیابی ته نږدې شوی وو. رویټرز خبري ایجنسی کې په 1994 کال کې د پولیو 6000 ناروغان وو، خو په 2012 کال کې یوازې 55 په دې رنس اخته وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
روزنګو مشال ریډیو ته غوږی. څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوي وزیر په توګه سینیټ ته سینیټر جان کیری نامزد کړی. پاکستان کې څېړونکي وایي چې کله نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي د پاکستان او امریکا اړیکې به لا پسې پراخي او ښې شي. رابعه اکرم خان په ریپورت لري.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما سینیټر جان کیری د امریکای د بهرنیو چارو وزیر په توګه نومولې دي چې د هیلری کلینټن په ځای د بهرنیو چارو وزارت ذمہواریاں به سنبالي کړي. تجزیه کارانو په وینا چې سینیټر جان کیری یو تجربه کار سیاستدان دي او نه صرف په نړیوال کچ په ډیرو معاملو کې بلکې د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې بهتري راوستو کې هم خپل کردار لوبولې دي. د بهرنیو چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پروفیسر عدنان سرور وایي چې جان کیری یو ډیر زیرک سیاست دان دے او دا پاکستان دا دوست په حیث یادیږي. خو هغه نه غنی چې د شخصیتو بدلون سره په حکومتي پالیسیانو کې څه خاص تبدیلی راځي.
جان کیری ما شخصیت دی چې کیری لوګر بل چې کوم منظور شوی او یو سلور کاله مخکې هغه کې پیش پیش وو، لیکن زه دائم چې ملکونو منځ کې خارجه تعلقات یا بین الاقوامي معاملات چې دی هغه صرف شخصیتو تبدیلی سره ډیر زیات نه تبدیلیږي، بلکې هغه کې ورو ورو تبدیلی راځي او موږ غواړو چې دا تبدیلی به بهتره طرف ته بوزي پاکستان او
بلخوا د بهرنیو چارو یو بل کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مون وای چې سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې ښه کردار لوبولی شي.
مخکی بوزی او د پاکستان د پاره با پاکستان دولت به دین استفاده اومو کی کله کله چې دا بودیجه بندی شي د پاکستان ته چې کوم امریکا بودیجه ورکړي او د کوالیشن پورت چې کوم دا بودیجه ورکړي هغه د غیر پاکستان کې ډیر زیات ستونزې جوړیږي، تکلیف جوړیږي. نو د ګومان کوم چې دغه شی به بیا د دی په وزارت خارجه په دور کې دغه شی به بیا نوي او نور هم د پاکستان او د امریکای چې کوم اړیکې دي دا به د شانته
هم. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پروفیسر اجاز خټک وینا ده چې سینیټر جان کیری په عالمی کچ نړیوال مشرانو سره پیژنګلو لري، نو هغه د منطقې د امن لپاره غوره کردار لوبولی شي.
جان کیری چونکی کو بالکل نوې کښې او خلکو نه پیژندې، نو اول به هغه خلک پیژندل بیا به وروسته اوس هم اول ځای هغه پیژني، نو هغه به ډېر په اسانتیا په دې نوي شوز کې نوي کردار کې ډېر په اسانتیا سره شامل شي. خارجه پالیسۍ کمیټې هم ډېر عمر راسې ممبر پاتې شوی، نو دې ټول تعلقاتو باندې انفرادي طور باندې هم خلکو سره یو تعلق دی، پېژندګلی ده، معرف دی. نو هغه به لازمي خبره ده د کار کې اسانتیا پیدا کړي او بهتری تمته موږ لرلې.
یاد دې وي چې سینیټر جان کیری 2004 کال کې د صدارت چوکۍ لپاره پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش په مقابله کې ولاړ وو، خو کامیابي ورته نه وه ترلاسه شوی. او نن سبا د امریکې د سینټ د خارجه امورو کمیټې د چیرمین په حیث خپل دنده ترسره کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په سوات کې یو ځل بیا د پاکستانی پوځ لاړخه ځای ځای چیک پوسټونه زیات شوي دي، او په بیلابیلو سیمو کې د لټون عمل هم سخت کړی شوی دی، چې ځینې خلک وایي چې دوی ډیر په تنگ دي دغه سره. خو بیا د پوځ ویان وایي چې دا د خلکو د حفاظت لپاره دغه اقدامات شوي. زموږ همکار نیاز احمد خان په رپورټ لري.
سوات کې یو ځل بیا د پاکستان فوج له اړخه چیک پوسټ ډېر کړی شوی دی، او د سوات بیل بیل سیمو لکه لنډاکه، مینګوره، تحصیل مټه، چارباغ، خوازخیل او یو شمېر سیمو کې په سړک لپاسه د لټون لړۍ روانه ده. په دې اړه مقامي اولس هم پریشان دي او وایي چې د چیک پوسټو سره د دوی وخت ډېر زیات ضایع کیږي. لکه د مینګورې نه خوازخیل ته تلونکي دغه ډرایوران وایي چې 40 کیلومتره لاره کې څلور چیک پوسټ دي، او په ګڼټو دوی په قطارونو کې ولاړ وي.
بابد نبی ملک آباد او لکه سلو چې پوسټر دی وسمو په دې ایریا راځي کنه، چې مونږ په نیمه ګڼډه کې راسو چې په دوه کې راسو بس چې دا چا کاری جو هغه هم پاتې او لکه مونږ ته مال فون زسه دوه ګڼډه به چار واق په چې پوسټ کې دا سر ډول لاړو او دا دل سم لګي دل او نه دوه ګڼډه
دین می فرمان دا غي چې لکه وسو یاد سي مړه وشي یا بل څه وشي نه لګرا ټولي چې پوسټ سخت شي دا خلک کوځي باز نیم ټایم کوې کارت واخې کارت راکا بل دا وس په دې غړی کې لګي بده چې پوس کې زنانم کوځي تلاشي تعالی یا وسره وځي د سندار نشته یمغه ته یاشته یا نشته پندو کې هغه ولټي دا ټولر سره لکه ټایم علی غړی خپورا تکلیف مونږ تم ملایويږي د خلکو تم ملایويږي عوام تم ملایويږي لکه ټول دای چې راچاته دی باندې مسړې دي غم خادي لذي په غم نه وخت شي.
یو بل تن وای چې مزدوري لپاره د منګورې نه خوازخیل ته ورزي ول د زیات وخت لګیدو لوجه مزدوري خرابيږي.
تمانم دے جی مرادو د سید شریف سیدون کې ما او مونږه خوازخیل د زوجو ډیر تکلیف را ده جی. په دې لار باندې چې پوسټونه او دا خوادي خو میو دا پولیس میو بس دا رشی او دا درزغوبل جوړي ډیر ټایم یو را خراب کی دا چلنه او بس یو کار روان شو جی. بس بیا و ګنټه دوه بعد ورس شو بیا وړه نه لګی جی بس لاړ شو کلاړ نه شو او ډیر تکلیف ته جی اروډم تنګي او سړي کسانوم دا رشی جوړ کړی او دا دو غنټه یو غنټه په دې قطارونو کې ولاړې په دې چیک پوسټونو کې.
یو مشر سپینګری ډرایور رشید خان وایي چې چیک پوسټ د امن لپاره هم ضروری دي، خو چې کله هم سپیخه وشي بیا دغه چیک پوسټ سخت کړی شي او عام ولستا تکلیف شروع شي.
چیک پوسټ په وجه باندې خو دومره دې چې لکه داخله لوګټه په امن کې ده دا خو اوس په منځ کې جرګې سدسه دا عوام صاحب په دې خو کې کنه لکه څنګه ما یا څه نو به هغه ورته خو دې سختی کوي او چې په کوم ورځ ما لکه دغه انګاما یا داسې سمړي پکې نشي نو بیا دومره زیات زور نه لګي.
په دا اړه په سواد کې د فوز ویان کرنل زیشان وای امنیت دلته ډیر ضروری ده او د فوج دغه هسی وی چې څه قسمه پیښې مخنیوي لپاره سکیورټي اهلکار کار کوي. بعض وخت څه اطلاع راشي د هغې په پرتله امنیت سخت کړی شي او تیرو ورځو کې درې وسلوال هم وجلی شي وو. د دغه ټولو خبرو له وجې چې پوستو باندې لټون سخت کړی شي موږ ته مکمل احساس دی. فوج همیشه د امنیت لپاره احکاماتو باندې عمل کوي. چې پوستو نه عام ولس ته تکلیف بلاویږي او ستونزې سیوا شي ولې موږ دا هم ګورو چې د دغه په مقابله اولس حفاظت څومره کیږي. سواد کې لنډ ورځو کې د وسلوالو له اړخه د امن کمیټې غړې په لخه کول او بیا د فوج له طرفه درې وسلوالو وجلو وروسته فوج په سیمه کې ځای په ځای چیک پوسټې سیوا کړې دي او بعض سیمو کې د لټون اپریشن هم دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردن کو په شبقدر کې د اف سی اسر حدیث وکونو د کلا سره د یو نږدې کلی د برنی او بودو وستل لپاره جوړ نیر لډیرو کونو رئیس بندې د دې نیر د بندیدو لوجه او په خوښه پټو کورونه کې ډن کیږي. د کلی خلک وایي چې دا او بو دوی ته روغتي او مالی ستونزې پیدا کوي. زمون همکار پی رپورټ لري.
په شبقدر تحصیل کې د اف سی قلا سره نږدې د پنځو کلیو د باراني اوبو د وستو لپاره جوړ شوی نهر د سو کالونو راهسې بند شوی چې د ځای اولس په وینا کله چې بارانونه وشي د قلا سره نږدې کورونو او د کرواندي په ځمکو کې اوبه جمع شي او د هغوی مالی زیانونه کوي. د نهر د بندښت له وجې په دې نهر کې ډېرې اوبه ولاړې هم دي چې شبقدر نه تر منځوکا کلی پورې سړک او د نهر د غاړې د کرواندي ځمکې خرابې کړي. یو مشر جاوید خان چې د موران کورونو اوسیدونکی دی وای ویل
موسم را روان دی د بارانونو بیا هغې نه پس جون جولای والا بارانونه راشي سیلابونه راشي نو زمونږ په دې محله کې او د کورونو په منځ کې داسې اوبه ولاړې یو کشتۍ غوندې پکې ګرځي دومره اوبه مونږ ته را ننوځي په کورونو ته مونږ خو غریبانان خلک مونږ چا ته فریاد وکړو دا اعراب راغلی دی د منسوخا کلي نه راغلی دی او داسې دا مونږ ورته اف سي قلا سر ته بل اعراب دی بیا دا تلی مردانې ته وتی دی د کتوزو په سړک باندې دا تلی دی اټکي پورې ادیزو سین ته دا رسېدلی دی
یو بل تن مشال ریډیو ته وایي د باران په ورځو کې هم د دې نهر د بندښت په وجه سیلابونه جوړ شي او د هغوی په کورونو کې بیا څو ورځې اوبه ولاړې وي
رحمت علي دې خوا چې کوم دی بازار ته د وتو لار نه بازارونه چې کوم دی د اوبو نه چې کوم دی ډکي هیڅوک یې نه شي کولی کنه جی لکه دلته خو مسله دا ده چې یو کس کار خو نه دی دا کنه جی نه کنه جی څوک راځي نو تپوس نه کوي
محمد امین جان هم د دې نهر د وجه هغوی ته پورپی خوستونځو وویل
چې تقریبا د موران کورونو واخله د ایف سي د هغه قلا پورې دا ټول ځای چې جوړیږي تقریبا داسې دوه نیم سوه درې سوه ګزه ځای جوړیږي دا ټول بند کړی دی په دې ځای باندې آبادي چې ده نو هغه خو دوه نیم زره درې زره جوړیږي
د دغه ولس په وینا چې د دې نهر نه د متاثره شوي ولس شمیر دوه نیم زره دی باید حکومت ته د دې نهر د بهیر لاره جوړه کړي چې دا وي ستونزه هواره شي
شوکت علي او کو سیلاب چرته راشي نو مطلب دا چې دا ټول لا سړک او دا پټي یو شان ښکاري چې ګینه مطلب دا ټول سیند یا نهر غونې شکل ورکړي زمکه مکه به کینه ښکاري
بیا مو د تحصیل میونسپل اډمنستریشن شبقدر د چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو څوک موجود نه ولې د اډمنستریشن د ریکارډ تر مخه هم د دې نهر د اوبو د وستو لپاره هغوی مشرانو ته خبر ورکړي چې لا یې هم څه ځواب نه دی راغلی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دولزره یو سل دیرش دیر لزره پنځه سوه اتیا او پنځه لزره و سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافې اورېدلی شئ
اوریدونکو تازه مشال ریډیو اوري د کورمی جنسی په پیرقیم سیمه کې خلک د څښلو اوبو د نشوالي شکایت کوي دوی غواړي چې حکومت باید زر تر زره ورته د څښلو اوبو بندوبست وکړي ځکه چې دوی د پاکو اوبو د نشوالي له وجې د بیلابیلو ناروغیو سره مخ کېدای شي زموږ همکار نور تفصیل لري
خلکو تر مخه چې په سیمه کې حکومت لخوا د پاکو اوبو په لړ کې د سہولتونو کمې دي د سیمې حاجی رحم جان وایي چې خپل د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی مجبور وي چې د لری لری ځایونو نه اوبه راوړي
کومه اوبه راوځي په څلورو فوټو پنځو فوټو کې خپل خرابه ده ګندا یو دغه وجې نه دا اوبه چې سور دي د خلک چې ټول بیماران دي ایزي مې مېره اول تر چې برګیم درځم دا ډېر مېره باندې کې چې دا اوبه ته بیل باندې واسو شي چې دا اوبه نه خال ته بوښ ول دي چې په ټینکرو کې وروړي وځنه بل ځنه چې انداز کې
واضح دی چې د سدې خار نه قریبا دو کیلومتره لرې د شمال په طرف پیرقیم سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي د سیمې ګلزمان وایي چې ښه او بسکلو په وجه د سیمې خلک اکثره د ناروغو ښکار کیږي
په چته نه د خپل د علاقې بوده شوی دی او دا جباوا او د دې کې ابدې نه ولا ابدې د نیو شوی دی تقریبا د 1200 کور دی د اوبو لوی تقریبا دی او ډېر لوی بیمارانه پکې شوی دی د اوبو ګندا دی
د سیمې محمد خان وایي چې بار بار د اوبو مشکلاتو په لړ کې دوی اعلی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړي دي خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نه شوله
چونکې دلته دوه ټوبېله جوړ شوي دي خو دوه ټوبېله اوسه پرې چلو نه دي شوي او پیپونه چولی شوي دي خو اوبه پکې نشته دي لهذا موږ ته د هغو چلو کول هم ضرورت دی او دې سره مزید هم نور ټوبېل اوبسلو موږ ته ضرورت دی چې موږ دا مسله حل شي
د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک وایي چې حکومت به 2013 کلنی ترقیاتی پروګرام کې د سیمې خلکو د سکنو اوبو ضرورت پوره کړي نوموړی زیاتوي چې په سیمه کې خراب ټیوبویل به هم په کار راوستلی شي
ډېر زر به موږ په دې باندې پیسېوان تیار کړو فرسټرکچر ته به جمع کړو دې سلسله کې موږ سره تقریبا دوه درې سکیمونه شته دي
د کورم ایجنسی د پیرقیم سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت د سکلو اوبو په لړ کې خلکو ته زر تر زره اسانتیاوې ورکړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په کورم ایجنسی کې مو د اوبو د پاکو اوبو د څښلو اوبو د مشکلاتو په اړه د خلکو خبرې اورېدې د ویل چې دغلته پاکې اوبه نشته دی او د ګڼو ستونزو سره مخ دي چارواکو وعده کړې چې دغه مسله به ورته ورحل کوي تاسې مشال ریډیو ور
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردن کوزم غغل مشال ریډیو خوري او زم خبرونه هر ورځ سنده هګنټه خبري په دې کې بلابلې ونيزي خبرونه شته د مشال مرکوم د دې خبرونو برخه د بتاسه په بلګړې کې ووري د نن د دې هفته د مشال مرکه د ترڅنګ نور ونيز پروګرامونه هم د مشال ریډیو سره یې تاسو کول شي چې دا غي پړه مونږ خپل نظر هم وای تاسو دوم کوي شي چې په مشال ریډیو ډاٹ کام کې چې زموږ د ویب سټ پته دالته ورشي او دا غزن از مونږ خبرونه واوري امدار از الټری ټیکسټ ریپورتونه مشته د الټری لیکلي بڼه باندې هم ریپورتونه شته تاسو غلوسته هم شي تصویرونه مشته ویډیوګان هم شته د تاسو ټول کته شي اوس تاسو یو ریپورت درورو شمالي وزیرستان کې خلک وای چې دغلته د تور زړی ناروغي بيخې ډیره ده یا هپاتایټس بي چې هم ورته ویل کیږي خو واکسین په ډیر کم مقدار کې ملويږي زموږ همکار د دغه تفصيل درته وای
د شمالی وزیرستان ځایی خلک وای په سیمه کې ګڼ شمیر خلک د تور زیړی یعنی هپاتایټس بی سی په ناروغي اخته شوی دی خو په میرانشاه او میرلی روغتونونو کې واکسین نه ملایويږي د میرانشاه هسپتال د شمیرې تر مخه د غلطه او وسوا د هپاتایټس بی او 1500 د هپاتایټس سی ناروغان دي چې د پرایویټ لیبارټری د راپور تر مخه د غشمیره د 3500 نه هم زیاته شوې ده چې د دوی په وینا علاج هم د غریب کس د وس خبره نه ده اسد الله خان وای چې خلک په هسپتال کې د ویکسین تر لاسه کولو د پاره چکرې خوري خود محکمې ویناوي چې ورته ویکسین په غشمیر ناراضي سمرا چې ضرورت وي
مینن شاجه کوم هډ کوارټر دی نه کې د مدوره ایسه دلته کې کوم دی ویکسینې والا برانچ کولا شوې دی نه کې په سرګونو داسې مریضان چې هغه ای سی وی ایچ بی ایس لري په خپل مور سره خبره وشو دی ان چارج سره نو خبره وکړه چې کله کله داسې مشي چې مونږ ته پېښور ولا چې کوم دفتر ولا کسان دی هغه مونږ ورشي نو مونږ ویکسین رانه کی نو مجبورن هغه خلک چې کم دی پاتې شي بل 40-45,000 د دې ټریټمنټ ویکسین دا قیمت لري نو غاری پړای نشي کولای چې دا غا بازار نه ویکسین راوغلی خپل ځان د پاره دا غا استعمال کینو مجبور دي خلک چې دا غا کسان هسپتال ته ورشي هغه څه طریقہ کار جوړږي ځکه چې په کورنۍ کې داسې هم شته چې د یو غړي نه سوا دوه یا درې غړي چې هغه د پتور جوړي په ناروغي باندې اخته وي
حاجی دریا جان وای دولت باید د صحت په اسانتیاوي توجه ورکړي او دا ناروغي د مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړی
زیړ زړای دای کینسر دای له ونای سای دای مانګا سای دای تیر زړای دای زیړ زړای دای سپین زړای جواد شو او په دا بده د حکومت کوشش وکړ د وېدا ورکوي غریب خال دای مالیریا دو خال بالکل تباہ سے مربوط شو خو دی ډاکټرون دار کولا دی بیرو سات سپیشلیست
نه هپاتایټس بی سی نه علاوه د غلطه د تیلیسیمیا یعنی د وینې کموالی ناروغانو شمیره هم ورځ په ورځ زیاتیږي چې دا سرکاري چارواکو تر مخه نوناس تیلیسیمیا ناروغان چې پکې ماشومان هلکان او جناکي شامل دي د پاکستان فوج له طرفه ورته پامیاش کې د یو ناروغ په سر 1000 روپۍ ملاويږي خود میرانشاه هسپتال چارواکو تر مخه 450 تیلیسیمیا ناروغان داسې دي چې رجیسټرډ نه دي شوی کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم خان نو پوښتل نو دوی اوه په دغه ناروغي کابو موندلو لپاره د فاټا 68 په مرسته نوې سکیم شروع کون کېده چې د اعلی درجه واکسین به خلکو ته ورکول شي
د ایجنسی په لیول مونږ سیوا پی سی ون جوړ کړی دا چې هغه اپروډ شوی هم دا یو نیم کروڑ روپے ٹوٹل دا پی سی ون دا او دا 55 لاکھ روپے وا پدے کال کے ددے دا پارا سٹینڈر ویکسین دا ہیپاٹائٹس سی دا پارا او بی دا پارا با اخستلے کی گی دلتا چونکہ ہیپاٹائٹس ڈیر جاتے چاغا زمونگ سرا پا ویٹنگ لسٹ پاتے کا سان دی چاغا تا مونگ ویکسین ہو رسو نو انشاءاللہ دا گمونا مونگ پر تکڑی دی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پتا ان سرا دا فاٹا سیکرٹریٹ زمونگ سرا ڈیر جاتا ان کئی پدے سلسلہ کے دا ہیپاٹائٹس بی دا پارا با سٹینڈر گولے دا ویا خلو
دا یدا ونے دا چوڑان دے ہم دا غلطا دا شیری ناروغی خوارے دو لکابلا ده. د راپورونو تر مخه لسو نه زیات ماشومانو ژوند دلاسا ورکړی و چې د سیمې د صحت محکمې یو چارواکي تر مخه د ټول شمالي وزیرستان دپاره یوازې ورته 300 واکسین میلاو شوي ول.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.